السلام علیکم استر مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د مئی د میاشتې شلمنیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام جمهوریت لرو. واول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سټکی. پاکستان وای ټولو وسلوالو پر ضد یې له بغیر له توپیر عملیات کړي ځکه پر نیت یې شک نه دی پکار. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مشر خپل یو لس ملګري وجلې دي او د مصر راغورځېدلې الوتکې د ملبې موندلو لپاره په پراخه کچ د لټون عملیات روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک وونه شي. دا څرګندونه د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفي زکریا 13 ورځ اسلام آباد کې خبرایرانو ته په وینا کې کړی دي. نو موډي همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی. همدارس یې د حق ټولو حسو ملاتړ اعلان کړي چې وسلوالي ډلې د خبرو تر میسته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو په اړه د یوې پختنی په جواب کې نوموړی زیات کړه.
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاته د پاکستان په خلوص شک نشی کې دے منګ بيد سه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا او دا خبره منګ بیا بیا کړی دا چې دې راډ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې رستو کې په پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو د مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبان مشران د کابل سره د خبرو میسته راکش کړي. خو پاکستان په بیا بیا د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو 15مه غونډه پای ته ورسېده. نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او سوات ترقیاتي کارونو اعلان نه وکړي. د دې ترڅنګ د سوات په منګلور کې د پنجاب حکومت لخوا جوړ کړل شوی روغتون پرانسته به هم کوي. نواز شریف به په سیدو شریف ګراسي ګراوند کې یوې جلسې ته وینا هم کوي. په سیمه کې د مشال اړې خبريال وایي چې وزیر اعظم د دورې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غوړ غوښتنه کړي چې د سیمي هوادونو او نړیوال طاقتونو دی د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازیګر په خبر پرسلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې راجوړ شوی یوې غونډې ته د وینا پر وخت په خبر کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبد الله وحید پویان ویل چې د ترهګرو ترشا چې هر څوک وي خو ترهګر د دوړو خواو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده چې د ترهګری مفکورې ته د ماتې ورکول لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولي وسیلې په کار راوستل شي. قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسی د باډي د کډوالو د ستنیدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر وسه اړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې ورته نه دي رسیدلي. د باډي یو انتظامی چارواکي مشال لوتو ویلي سیمه کې د بیا آبادی په کار به وخت لګي خو دوی هڅه کوي چې د خلکو مرسته وکړي. د سوات تحصیل مټه به در سیمه کې یو کور چتر پر وټو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوی او یو زخمی شوی دی. د مټي پولیسو چارواکو نن مشال لټوي د پیخه سهار وختي سید افضل نومیتن په کور کې رامسته شوی. د چتر پر وټو په پیخه کې د هغه کورنۍ درې کسان مړ شوی دی او یو ژوبل شوی دی. مقامی خلکو مړی لملبي راوستي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یو لس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکنی سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمین خان چې په ابو بکر مشهور دی خپل یو لس تنه ملګري په ډز وژلې دي. خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته په د تختیدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمی حالت کې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نن په برسلز کې د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ په برسلز کې ویل دوی له افغانستان سره د خپل دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوي، خو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي چې له دوی سره تر 2000 کار پوری مالی مرستې وکړي. د ناتو د سرمنشي تر سرګندولو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ ویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشریزه کې به هم چې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولینډ په مرکز وارسا کې د افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې وشي. او وروستۍ خبر دی د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بي درخه شوی و د ملبي موندلو لپاره د شپې هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. مصر ویلي دي کېدی شي دا تر هغري برید له وجې راغورځېدلی وي. دا له هغې وروسته ده چې د یونان چارواکو د جاس پاتشینو د موندلو خبر ورکړی وو او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي وو چې د هغې الوتکې پاتشینو موندل شوی دي، خو بیګا د ایجپت ایر مرستیال مشر احمد عادل سی ان ان ته ویل چې د جاز ملبا نه د مندل شوی. عادل زیاته کړه لومړی داسې ګومان کې دوه چې د چخو د شناخت رسو د معلومه شو چې د ملبا د دوی جاز نه ده، ځکه د لټون عملیات دوام لري. دا سرګندوندې له هغه سو ګینټو رسو مخې تراغلی چې د یونان فوج ویل د کریتی په ټاپو کې هغه ماتي ټوټي مندل چې ګومان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغه الوتکې به وی چې له فرانسې څخه قاهره ته روانه و. داو د مشال رادیو خبرونه او وسله اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رفت انجمن د موسم حال او د کرنسي به یو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسي اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سدي. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے او 80 پیسې اخستل کیږي او په 1.50 روپے 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپے 50 پیسې او په 48 روپے. یو پاؤنڈ په 1.25 روپے او په 1.35 روپے او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپے 50 پیسې اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغان په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا لبه په پیښور، منو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 50 وي. بنو کې به 40 او 50 او کوئټه کې به 10 او 40 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل او د کرنسي او بیو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به ووري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. د باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړی دي او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پروته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
جوړ سره روغ او جوړه وشي خبرې، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
پاونیس پروگرام جمهوریت کې دا موضوع سیړل شوی چې د حقونو لپاره مظاهره کول څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي. یو دین ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي او دا د ټوټه په مم دغه یو مسله.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وايي د ټولو وسلوالو پر ضد بیل توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونشي. دا څرګندونې د دغه هیواد بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ کړې دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی، او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې دی.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې 13 ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سلوخیزو کمیټه پنځم غونډه پاړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سولې د مذاکراتو لپاره راشي، او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینی لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو پاړه د پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ بې د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده، او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي، او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړۍ بریدو کړ او سلګونو کسان ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي، او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی، او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده 13 ورځ بشپړه شوه، او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سورې لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار لوبوي. په پیښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان د غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو تر شا کو هر څوکي خو تر اگر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي، او په کار ده چې پر ضد یې مبارزه وشي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورٹ کی.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کی په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ د وجې اولس متاثر شوی دی، او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولي وسیلې پکار راوستلی شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سوات او شانګلې په دوره دی. د دغه سیمې ولست وزیر اعظم له دورې څه توقعات لري؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لزینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زمانوم احسان الله خان دې او د وزیر اعظم پراتک باندې بزدا وې مچې دلته کې پسوات کې ډیر زیات مسائل دي. مطلب زمونږ هاسپټلز کم سچويشن زیات غم ډیر زیات خراب دي. زمونږ د روډ چکم سچويشن د غم ساسو د مخې ده. نو زمونږ ډېر زیات توقعات چې راشي او مد سوات ته ترقی د پاره س فندز منزور کی.
زمانوم دې اجازه الله ز مدین کې اوسېدم کې ما زه دې منګوي تر غم سبق ما خدای پاره روډ دومره خراب ته زمانه واشرب تو قوا جا پن روڈ سے کی او دا بجلی دے مصیبت ہے بجلی دا داغ دیو کی
عبد اللہ نوں میرے او ضلع شنگلی ما او کڑا دل تے بوت کڑا کے دا خدا خبر ہے چلا کہ صرف دا راضی دا نمائش ادائی جوڑ کو نور زمون روڈ نہ دغن لی بجلی مزہ نشتی بل سے نشتی
معلوم نہ در سید دے او دے تیرابا دو سیدن کے ما زما ز بخپل سٹوڈنٹ خو زما دے نو شریف نہ کو اس توقع نشتے او ز بیا امید لرم چ کی دے شدی دے سوتر روان دے وسن سر دے سٹوڈنٹانو لپاره ک دغه نه نو دے لار لپاره ک لارم نه نو بیا کی دے شدی بجلی او دا گیس لپاره سن سو کی او ک دای ونه کړو نو بیا دل سوتر اتل نه دی بکار
جمعه خان نو می نو دا خکا د ضلع مل دا د ضلع سوات تراشی او د عوامو ته پوښو کی کنه دا سرکونه منګله جوړ کی دا سکولونو معلوماتو کی چې د ضلع سوات کې سرکونو سہالات ته
زه جواد یم جواد اکبر د ګلی باغ سیدون کې ما دلته راغلی و اصل کیو نو شریف صاحب ته میزاد غره چې هغه اول زمون روټ چې وغډیر خراب وو وسه غرازی الته بدغه ته کیډنی هاسپټل چلاغی ته نو اول غډیر خراب وو د ایمرجنسی کې داخله چیزی راځي دوه لپاره نه جوړېدو او دا روډ چې له وساغه دا یوې ګنټې درتلو د لپاره دا روډ ډاکې دغه پوری جوړ شو دی اسپیټال پوری په قضیه کې دغه بونډي کټ شوې ده دغه نه په خو غروډ نه نه جوړ شوې دا عوامو د لپاره په قانونو کې نه جوړیږي او چې هغه راځي کنه نو بیا په وو درې ورځو کې دنه دنه غروډ جوړ شوې ده
او ډېر ټاول عام مسلې ته کوم راغه مرکز سره چې دا د بجلی را او زه هم د دې خار سره تعلق نه ساتم خو د خار کې کاروبار کوم بجلی دلته لوی مسائل دي شل شل ګنټې دلته بجلی نه
د سواد ځینو کسانو خبرې تاسو اوریدلې چې التن نواز شریف دوره باندې روان دي د پښتونخوا ولسی تحریک وايي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکل دي د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د پوز مشر توضیح کړی دا چې مرکزی حکومت اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته وړل غواړي که څه هم بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوی ل پېښور د زلان یوسفزی رپورت ته وکړي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او وسې دغه پیغام د پوسټ سر لخر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی
دا خط مونږ د ملاقات ته پرانه لیکل دی دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واره مونږ ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کده سره جوړ شو منګ دا پیشن کو یک کوچ پدې ملک کې با ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي پدې کې با عینی سوال راوچتيږي پدې کې با قانوني سوال راوچتيږي پدې کې با طبقاتي سوال راوچتيږي پدې کې با قومي سوال راوچتيږي پدې کې با علاقائي سوال راوچتيږي پدې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کې دي شي
خو مرکزی حکومت سو سواره پډاګه کړي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې با خیبر پختونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي سورہ جوړان دی وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب لحق لاسیمه تر ډېر اسماعیل خان پوري 215 کیلومتر موټر وای باندې د کار پیرې دو پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي راهداري د مغربي لارې نوم ورکړو خو هم په دغه ورځ د جمعیت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه داوارت کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي راهداري مغربي لار نه ده ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې
چې کوریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنټ کوارډینیشن کمیټې دا د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکې اوس تش پنجابیان دي د سلور وړو صوبو برابر نمندگی پکار د کوریډور ټول تفصيلات په ویب سټ باندې پکار دي د پر موږ تاسو ته د دوه مهنت ضرورت
د شورو پرز د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځنې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي خو بیا هم په اقتصادي راهداري کې د مرکزی حکومت لکردارا مطمئن نه دي زلان یوسفزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
د بنو صحت محکمه چارواکی وای ماشومانو کې شری ناروغي په زیاتې دوده او جیداد چې خلک ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګولو نه ډډه کوي دوی ویل هڅه کوي چې په یاد ناروغي کابو مومي خو خلک د هم د ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګوي عمر دراز وزیر نور معلومات لري
چارواکی وای
بنو نیم قبائلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې دننه څلور نیم سوه د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړلی شوي. صحت محکمې چارواکي وایي د بنو پنځلس یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا پنځلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې دوه لکه شپږ اویا زره ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
دی نارس دی افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولی غټه مسله دا چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونګول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤډ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. تھری کلو میٹر ریڈیس کے پکار دائی چې ہاسپیٹل تلاشی ہاسپیٹل کے کرڈ ہوتا جو شی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وایي دوی په دې لړ کې هڅې کړي او خصوصي مهم بکړي چرته چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان اغیزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنې راپورټ شوي دي. میز هسپتالې نه شوه مشته هم راپورټ دي ټیم ځنې مشته کیسینه راپورټ شوي دي. پاشې میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیمونه رسېدلې دي. اکا لوکل کمیونټي دو کا آی ڈی پیز دي حساس ځایونه دي په غشې میز روټین ایمینایزیشن اکټیویټیز تیزې کړي دي. پاشې میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغۍ کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. او دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو څه حالت یا دوی د کوم ډول مشکلاتو سره مخامخ دي، د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تېر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ
مطلب تعلیمی سرگرمیش متاثر
حکم خان اپریدی وویل چې باڑا خلاصا شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لګه سخت روي سره کوي کور له چیزو راځو کمړی پروت ویم نه د شپې موږ کور نه شو وتای تکلیفات شته نه شو بیټې مانه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خیدای شي او مړی په خیدای شي او د کلی وطن خو ډېر احترام وی او هغه د موږ سره موږ لا گنجایس نه کوي نرمی نشته.
د خیبر ایجنسی د باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالی په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړې شوې دي او د خلکو د کورونو او لسی دارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي. او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. کل افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، په خواني جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته سون شي. که څه هم ډیر خلک د دستنیدو ته خوشبينه دي، خو یوش مر افغان مرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر لزینو مرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا په کار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شکل سره چې د هر چا سره ځي، ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خوا، یعنې هر څوک چې ولو چې د متوتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شکونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نپخلاو رو نه صبح چه دوی مثلا نه فعالیتونه خپل شرایط رو تاویی ده دی پرزای چه سر رو غو جور رو شی خبایی. خب دی شرط چه عدالت تامینی ده خزو لستر آورن ده منزلاری میشی، او دست شرایط باید بسن جول شی چه ده خزو اقونه بکی خواندی پد شی.
افغان میرمنی وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمت یار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د خزو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ سره داخلي دي، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دوله زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرڅه او ریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لن خبرونه لګولا یا زورو
پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونشي. دا څرګندونې د دغه هیواد د بارونو چارو د وزارت وایاند نفیس زکریا تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړي. نوموړي همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګون غړو نن مشال اړوي ته ویل چې وزیر اعظم باید د شانګلی او د سوات لپاره ترقیاتی کارونو اعلان نکوي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونو او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. تیر مازیګر په پېښور په سلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. قبایلی سیمه کې د کیل قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسی د باړي د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر وسه اړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې ورته نه دي رسیدلې. د سوات تحصیل مټه بيدره سیمه کې د نن یو کور چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي دي او یو زخمي شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یو لس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر نه د جمعې په ورځ خبر شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ننګرهار پر چین ولسوالي کر کړنی سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمين خان چې په ابوبکر مشهور دي خپل یو لس ملګري وژلې دي. او د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د مديټرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال به درک شوی و د ملبي مندل لپاره د شپې ناوخته هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا زر توړاندې کړل. اوس به کورنیو مطبوعاتو ته کتنه د سیرت زهیره وره.
نن جنگ روس پنه خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شورو په ورس شوی غونډ کې که څه هم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میستر راوستلو لپاره سکړن لار جوړ نشو، خو په دغه مقاصد لور وانه ملکونو د ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارې لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته د شکایت چې سلور ملکی ډلی چې د څه ویلی وو هغه پوره نکړه او د دې ډلی تر دې د ما کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان لا پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خود دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلی حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوی دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمول شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سي اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواري دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د شمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړي چې په سرشمیرنه کې د نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کاله پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له بده مرغه له ولس کالو راهسې سرشمیرنه نه ده شوې او نه تر اوسه حکومت دې اړخ ته سنجیده سوچ کړې. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو قام د اقتصادي ترقۍ، سماجي او خیر ښېګڼې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایي ضروري وي، خو په پاکستان کې له ولس کالو راهسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادریا اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلي صوبه چې د سرشمیرنې لپاره د سکیورټي انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ٹائمز رسپانې لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کې دروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دي. بل خو انډیپندنت رسپانې لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناغښتونو خطون کو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړی دي. دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دوانو مقالو مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانې لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا یو کروڑ 15 لک دستاویزات پړاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړ کړي. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلند وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړې چې دا رنګ د خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناهغښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې وړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هندستان، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو اخستو پلان لري. دغه شرکت وایي د دوی اوسنی نوی ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانه دي او زیاته وسله لیږدولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیبا میراورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي. دوی دغه څرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړې دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپرولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. د هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي، خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډن د یو او دوه ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافال او ټایفون څخه ارزان دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوې جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي، سو د پیرودونکو بیلابیل خواوې پر ځان رامات کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د تو جنگي الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړي، او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکلی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپین کې د روغتیا د سانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي، او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نورو.
په پاکستان کې د صحت د نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د سانګې او یا زره کارکوونکي برخه اخلي، او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقعه ده چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و، ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیر وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تلې، اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. هم دغه وجه ده چې روان کال د پولیو ضد پلو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورسپانې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکلي دي پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ور کړل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا مشال ریډیو دا. واشنگتن پوسټ رسپانې په پاکستان کې کورونو سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه راتلل د دې سبب شوی چې په ملک کې اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د رسپانې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنه کیږي، او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشو ګوند یو مشر زاهد خان له خولې لیکي چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د رسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ د لواکه نه لرې کوي، خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. دا سخکاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول او درول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لښ خاورې د پاره د سويسر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پادشاه دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوس وخت شوې دی د هفتهوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهرې د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه. جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنا او غیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخیه لرلې؟ آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویه قامی اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوې. د لاریون تر پیل دو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت کړی و. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او مخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا کاسا شوګر د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې و، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی، ګوره کابل ته برک راځي دی لاله خاصا تاوزن چې دا برک د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغې تمویل کوي، او دا باید په څو نکات په نظر کې ونیول شي تر څو دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لنډ وی، وخت یې کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چارې په خاص سوي وي. او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برېښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړي راځي، په دې ساحه د ختیځ چورې یو سړک موجود وي، که څه خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکوي. دا تیریږ
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی، او یا استدلال څومره دی، او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اوتباسي، او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کېږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپله یو ډېر مشر ازاره ورونو څخه و، هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نو یو نو چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهره او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حق باید ناوړه ګټه وانه خسته شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مشروع مقاصد او غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو، او له دې نه استفاده کېږي. هر څه چې ډېر مهم دي، د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي، د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کې وسول، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې د سیمې نه باید تېر شي، د مشخص سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېرې تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنه چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتسي.
د خلکو حقوقو لپاره پاتون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق لپاره پاتېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاتېدلی دي که په ناحق پاتېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازرګان روی دی. یعنی د دې ادا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم وری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لار تخنه تیرولی، چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی. چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او د سينور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهره سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید دغه سالنګ د لارې نه ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه د دې قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو شګو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ځکه یعنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو همس کې مسله ده. دا په ملي سطح باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي حق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي، دا ټول ولس حق دي، ټول ولایتونو ته باید برېښنا ورسي.
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي، چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي آماده کیږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې وشو ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کی. یعنی دغه یو پراکټیس باندې بدل سي سبب ډیر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پوری حکومت باندې فشار راوړل سي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل سي. زه دغه مخالفه نور سولامه ز مظاهری خود د مدني حق دی چې خپل आवाज پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خود سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هیرو او لاریونو ته ولیدل شي، نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې کوم دا مقایسه کوته دی افغانستان کې او ښه پرمختګ ده کولی چې مخکې له وختونه یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایل او د الله نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي دي او پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغه لکه
د کابل پونتون حقوق څنګه استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهره رواني وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغه راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور ډېرې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت